مشال ریډیو خاغلو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه په پېښور کې د غرمې دولس او دلته په پرا کې د سهار اته بجې شوې دي. زه بشیر ګواخمو یو ځل بیا کوربه یم او هرکلی مو کوم. په دې سات کې درته سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو، خو د هر څه تر مخه درته اسرار علم مومن خبرونه وړاندې کوي.
اول د مهم خبرونو لنډیز. د امریکا د کانګرس غړو ویلي دي که پاکستان امریکایي سفارتکار ریمنډ ډیوس خوش نه کړو نو بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپلو مرستو ختمولو غور شروع کړي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا څلور بمې چاودنې شوي دي چې ورکې یو تن وژل شوی او تر څلورو زیات ژوبل شوي دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو لخوا هلتال نن په دویم ورځ هم روان دی چې له امله یې یو شمېر پروازونه ځنډیدلي دي. د پاکستان د دورې پر مهال د امریکا د پارلمان غړو پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي سفارتکار ریمنډ ډیوس دی خوشی کړي، ګینه بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپلو مرستو ختمولو غور شروع کړي. د امریکا د کانګرس درې کسیز پلاوی څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نورو اعلی چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه وکړه چې د هغوی سفارتکار دی خوشی کړي. امریکایي سفارتکار د تیرې میاشتې په 28مه نیټه هغه وخت ونیول شو کله چې نوموړي د پاکستان په لاور ښار کې دوه کسان په ډزو وژل. ریمنډ ډیوس وایي چې هغه دا دوه کسان په خپله دفاع کې وژلي دي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې په سایکل پورې تړل شوي چاودیدونکي توکي چاودلي دي چې په نتیجه کې یې څلور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا د چرتدې په عمردو سیمه کې د پولیسو تاڼې سره نږدې بمې چاودنه شوې ده، خو څه ځاني زیان پکې نه دی شوی. د دې ترڅنګ پاکستاني رسنۍ وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ښار کې پرله پسې څلور بمې چاودنې شوې دي، خو کوم ځاني زیان پکې نه دی شوی. د دې ترڅنګ هم په دغه سیمه کې ایښودل شوي دوه بمونه ناکاره کړی شوي دي. یاد دې وي چې پرون په پېښور کې د پولیسو یوه چوکۍ ناڅرګنده وسلوالو په چاودېدونکو توکو سره والوزوله. د دې وروسته د پولیسو یو ګاډی هم د ریموټ کنټرول بمې چاودنې ښکار شو چې پکې یو اسوچو وژل شو او څلور نور پولیسوالا ژوبل شو. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملک سیاسي او مالی حالت ښه کولو لړکې د ګول میز کانفرنس را بللو اعلان کړی. د ولسمشر ویاند فرات الله بابر ویلي چې صدر به پخپله د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره مشوره کوي او د هغې وروسته به د غونډې را بللو لپاره نیټه ټاکي. د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې ملک د ترهګرۍ، بیروزګارۍ او د توانایي بحران د ګواښونو سره مخامخ دی. نوموړي زیاته کړې چې د لړکې د مسلم لیګ نون په ګډون د ټولو سیاسي ګوندونو سره مشورې روانې دي. بلخوا مسلم لیګ نون د حکومت څخه مایوسي څرګنده کړې او ویلي دي چې د دوی لخوا حکومت ته په ورکړل شوي لس نکاتي ایجنډا باندې تر دې دمه هیڅ عمل درآمد نه دی شوی. د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو لخوا هلتال نن په دویم ورځ هم روان دی چې له امله یې یو شمېر ملکي او نړیوال پروازونه ځنډیدلي دي. د هلتال وروسته له هغې شروع شوی چې پی آی ای په دې غور کوي چې د امریکا او یورپ هوایي لارې د ترکیه هوایي شرکت ته حواله کړي. زموږ د خبریال له مخې په پاکستان کې نجی هوایي شرکتونو ویلي دي کچري حکومت د پی آی ای ملازمینو غوښتنې نه مني نو دوی به هم د مرستې په توګه په هلتال کې برخه واخلي. بلخوا د پی آی ای مشر اجاز هارون مظاهره چانو سره د خبرو وړاندیز کړی او ویلي دي چې غیر قانوني هرتال دی ختم کړي. اجاز هارون زیاته کړې چې د ترکیه هوایي شرکت سره په هیڅ یو لوازنامه یا یادښت باندې لاسلیک نه دی شوی. د پیپلز ګوند مهم غړی بیرستر مسعود کوثر د خیبر پختونخوا نوی گورنر ټاکل شوی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا نوی گورنر ته په چوکۍ سنبالولو مبارکي ورکړي او تمه یې څرګنده کړې چې نوی گورنر به د ترګرۍ پر ضد جنگ لړکې د ولس لخوا د سیاسي او اخلاقي ملاتړ ترلاسه کولو ترڅنګ د قبایلي سیمو په ګډون د صوبې د خلکو د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړي. نوی گورنر مسعود کوثر مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغه په قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونه پرمخ بیا بوتلل غواړي.
روزگار
په مصر کې نن په شپاړسمه ورځ هم د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. بل خوا د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان خبرداری ورکړی چې مظاهرې به نورې برداشت نه کړی شي او مظاهرین دې تحریر سلولاره خالی کړي او کورونو ته دې ستانه شي. د مصر د سرکاري خبري اجانس مینا تر مخه مرستیال ولسمشر عمر سلیمان ویلي چې حکومت د ختمېدو والا نه دی او نه به ولسمشر حسنی مبارک خپله استعفا ورکړي. د یوې اندازې له مخې په تحریر سلولاره کې شاوخوا 2.5 لک خلکو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې ولسمشر حسنی مبارک دې خپل واکمنی ختم کړي. بل خو د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان د غیر قانوني ګوند اخوان المسلمین په ګډون د اپوزیشن سره خبرې شروع کړې دي، خو مخالفه ګوند وایي چې ډېر پرمختګ نه دی شوی. دا وتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار علم مومند څخه اوریدل. تاسې مشال ریډیو ته غوږیست چې په 621 منځنو څپو یې اوریدلی شئ. ټاکل شوی گورنر د خیبر پختونخوا لپاره نوی ټاکل شوی گورنر وایي په صوبه کې د امن ټینګولې په لومړیتوبونو کې دي. په پښتو شاعرۍ کې د طنز او مزا څه ارزښت دی؟
ما شعرې له په خوږه خوږه کې یو داسې چې لږ خلک هم خاندي او هغې ته سبق هم پکې. زه به ته وایم چې نصیب به مې شي کله د آشنا د واده وریجې بیا درې غوې خوړلې دي زما د واده وریجې.
د مصر په حالاتو له تازه رپورټونو سربیره درته ګڼ شمېر نور رپورټونه هم لرو. د مشال سره اوسئ. اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري چې هر ورځ درته د سحر لنه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. د خبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر مسعود کوثر ویلي چې په قبایلي سیمو کې د ترقېتی کارونو کول او په سیمه کې د سولې راوستلې د لومړی توبونو څخه دي. نوموړی د پخواني گورنر اویس احمد غنی په ځای دنده پر مخ بی. خالد خان پی رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا نوې ټاکلې شوې گورنر بیرسټر مسعود کوثر ویلي دي چې جنگ د مسلو حل نه دی او کوم خلک چې د ټوپک او تشدد لار پرېږدي نو هغوی سره به د خبرو په لار شخړه هواروي. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مارکه کې د خیبر پختونخوا ټاکلې شوې گورنر مسعود کوثر په قبایلو کې د روانې شخړې حل کولو په هکله وویل چې دوی سیاسي خلک دي او د هر مسلې حل سیاسي او په خبرو اترو غواړي. هغه وایي د قبایلی سیمو لپاره د خپل فیوچر پلان په حق لا مسعود کوثر اوایل چې فاټا د تعلیم، صحت او نور پرمختګ کارونو کې ډیر رستو پاتې ده او هغوی بحث کوي چې قبایلی اولستا د اسانتیاګانی زر تر زره ورکړي. د ویلو وړ ده چې بیرسټر مسعود کوثر به د خیبر پختونخوا د گورنر سوګند د زیارت په ورځ پورته کوي او هم په دغه ورځ به د گورنر منصب سنبالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو لکه څنګه چې مو په رپورټ کې واوریدل، بیرسټر مسعود کوثر د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري لخوا د خیبر پختونخوا 28م گورنر ټاکل شوی دی. نوموړی د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري او په مسلکي توګه یو قانون دان دی. زموږ همکار احمد شاه زمي د نوموړي ژوند او کار ته دا کتنه لري.
بیرستر مسعود کوثر د 1938 کال د مې پر 2مه نیټه د خیبر پښتونخوا په کوهات سیمه کې وزیږیدی. نوموړی یو نامتو قانوندان دی او تر خپل ټاکنې وړاندې د لادرکسو کسانو او له اف سی آر سره د تړلو چارو په اړه مقدمه پر مخ بیولې. نوموړی د پېښور هایکورت بار اسوسیشن مشر هم پاتې شوی دی. د دې سربیره هغه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر هم پاتې شوی دی. نوموړی د پاکستان پیپلز ګوند لخوا له کوهات څخه په 1988 او بیا په 1990 کې د صوبایي اسمبلی د غړي په حیث وټاکل سو چې په لومړي سر کې د اسمبلی د سپیکر او بیا وروسته د حزب اختلاف د مرستیال مشر په حیث خپل دنده پر مخ بیول. نوموړی په کال 1994 کې د سینټ غړي هم وټاکل سو. بیرستر مسعود کوثر د زده کړې پر مهال په سیاست پیل وکړي او په پاکستان پیپلز ګوند کې ګډون وکړي چې تر اوسه ورسره ملګری دی. نوموړی د ذوالفقار علي بوټو او بنظیر بوټو نږدې ملګری ګڼل کېدی او د پاکستان پیپلز ګوند د کړنلارې جوړونکي په حیث شهرت لري. بیرستر مسعود کوثر د عوامي نېشنل ګوند سره هم ښې اړیکې لري او د شننګ په وینا د پټاکنه کې دغه هم یو لوی لامل کېدای سي. د خیبر پښتونخوا د 28م گورنر په حیث د ټاکلو وروسته بیرستر مسعود کوثر مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی به قبایلي سیمو ته زیاته پاملرنه کوي چې دا ډول هلته ترقیاتي کارونه پر مخ یوړل سي او امن رامنځته سي. د شننګ په وینا د بیرستر مسعود کوثر لپاره تر ټولو لوی چیلنج په قبایلي سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستل او د سخت دریزه او وسلوالو ډلو له منځه وړل دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ درته د سحر لنه هو د مخام تر شپږو خبرونه کوي. که څه هم د مصر برستیال ولسمشر عمر سلیمان ویلي چې د واک د سپارلو په یو پلان کار کوي، خو د صدر حسن مبارک د مستعفی کېدو غوښتونکي مظاهره چین وایي چې حکومت هسې وخت تیروي او په خپلو وعدو کې رښتینی نه دی. بلخو د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن د خپل مصری سیال سره په دې اړه خبرې کړې چې له واشنگتن څخه پری هارون باشا رپورت لري.
نړیوال رسنیو د مصری صدر حسنی مبارک د مرستیال عمر سلیمان د نهې پورس په سرکاري ټلویزیون کوم تکړه هغه وینا خبره کړې چې تر مخه د هیواد د حکومتي اقتدار د یو منظمه او سولیز انتقال لپاره د یو پلان چې صدر مبارک هم لا تړلې خبر ورکړل شو. رائټرز خبر ایجنټس ویلی مرستیال صدر عمر سلیمان په خپل خبرو کې دا وعده وکړه چې حکومت مخالفه پاسون کې برخه اغوستونکو څخه د څه قسمه انتقام وانغستل شي، ولې احتجاج کوونکي چې 13 ورځ هم د زرګونو په تعداد کې د قاهره په تحریر چوک کې راغون شوي ول، حکومتي وعده او دریزونه رد کړل او د خپل نیمګړی انقلاب پای ته رسولو د ژمنو پخواله وکړ. بلې خواته په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د خبرونو تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپل مصري سیال عمر سلیمان سره په ټلیفون خبرې کړې او ورسره د حکومتي واک اختیار د یو بې زنده معنا لرونکي سولیزا او قانوني انتقال په لړ کې د امریکایي حکومت د مرستو ژمنې کړې دي. خاغلی بایدن په دې خبره ټینګار وکړ چې مصري ولس ته پریښودل شي چې د خپل راتلونکي په خپله فیصله وکړي او له مصري حکومت یې غوښتل چې هغه د اپوزیشن ډلو سره خپلو کړو لوزونو ته عملی شکل ورکړي. نوموړی همداراز له خپل مصري سیال سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه هیواد داخله وزارت ته په فوري توګه د خبريالانو او سیاسي او مدني ټولنو د کارکونکو لزورلو او د غوي د بندي کولو څخه رامني کی او د بیړني حالت قانون دې پور تکړل شي. د اوباما انتظامی یو بل لړپوړي چارواکي د دفاع د چارو وزیر رابرټ ګیټس هم د امریکا په پوځي مرکز پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مصر د کړکیچنو حالاتو په تناظر کې د مصري پوځ د ونډې ستاینه وکړه او ویل
آی ثینک دټ دی ایجیپشن ملټری هاز کنډکټډ اټسلف ان ان ایگزمپلری.
زما په نظر مصري پوځ د دغه پیښو پر مهال یو د ستاینې وړ کردار لوبولې دی. هغوی له ډېر صبر او زغم نه کار اغستې او که په ډاګه وایم نو هغوی هغه واړه سکړي چې موږ ترې د کولو تمه لرله. نوموړي همداراز په سیمه کې دوام لرونکو احتجاجونو ته په اشاره د سیمې له هیوادونو غوښتل چې په خپلو خپلو سیاسي او اقتصادي چارو کې د اصلاحاتو راوړلو ته پام وګرځوي.
My hope would be that other governments in the region seeing this spontaneous action.
زما هیله به دا وي چې د سیمې نور حکومتونه په تیونس او مصر کې بیواکه عملیاتو ته په پام سره د خپلو ولسونو د سیاسي او اقتصادي محرومیو له منځه د وړلو هڅې پیل کړي. په داسې کولو سره به زما په خیال او لکه څرنګه چې میرمن کلینټن هم ویلی دي، زیاتو جمهوري حکومتونو ته واک اختیار حواله کول یقیني شي چې په ترڅ کې به صفا خبره دادا د ډیرو هیوادونو د وګړو اقتصادي ستونزې هواري شي. په داسې حال کې چې د مصر سلويخت په سلو کې وګړي د ورځني اړتیاو پوره کولو لپاره دوه امریکایي ډالر هم په ګرانه ګټي، راپورونه ښایي چې د هیواد زیاتره خلک غواړي بیرته عادي ژوند ته ستانه شي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
اوریدونکو، د امریکای څخه خبرېدونکې د فارن پالیسی په مجله کې په یو مقاله کې راغلي چې د پولند نه تر چین او بیا اوس په مصر کې آزادې خبرونې د جمهوریت راوستلو لپاره ډېرې مهمې دي. د دې مقالې غټ کې درته اسرار العالم مومن وړاندې کوي.
مجله فارن پالیسی وایي چې د مصر د راتلونکي په اړه غیر یقیني صورتحال دا خبرې رامنځته کوي چې آیا موږ به په دغه هیواد کې د ایران د 1979 کال د انقلاب حالات ووینو او کنا دا به د پراګ انقلاب غوندې وي، یا همدا چې په مصر کې به جمهوریت وي او که اسلامي سغدریزه به واک ته رسي. د مقالې لیکونکي وایي چې د دې ورته خبرو هیڅ پته نه لګي، خو په فیسبوک، ټویټر او په یوټیوب چې د پیغامونو کوم سیلاب روان دي نو دا هغه حالات را په یادوي کوم چې د شوروي اتحاد لخوا د سړې جګړې پر مهال وو، یعنی دغه وخت غیر قانوني لیکنې عامې وي. د مقالې لیکونکي وایي چې د عیسایانو د پروتستنټ فرقې په اصلاحاتو کې چې میډیا کوم رول لوبولی وو نو له هغې وروسته په لومړي ځل نوې ټکنالوژي زموږ سیاست ته یو خاص شکل ورکوي. د مقالې لیکونکي وایي چې په 1979 کال کې چې کله هغه په غربي یورپ کې رپورټینګ کوو او هغه بریټسلو ته ورسېدو نو هلته کې په یو هوټل کې پاتې شو. دا یو داسې هوټل وو چې سیټلایټ ټلویزیون پکې موجود وو. نوموړی وایي چې هغه ته د هوټل مالک وویل که تاسو ته څه اعتراض نه وي نو په مازیګری کې به د سکول ځینې ماشومان ستا په کوټه کې د سندرو پروګرامونه اوري. نو د مقالې لیکونکي وایي چې هغه ورته ښه وکړه، خو نوموړی وایي چې کله هغه خپل کوټې ته راغلی نو ماشومانو د سندرو پروګرامونه نه بلکې هغوی د خبرونو په نړیوالو چینلو باندې په پولینډ کې د رواني نا آرامۍ حال اورېدو. د مقالې لیکونکي وایي چې همدا حالات هغه لس کاله وروسته د چین په کاشغر سیمه کې وکتل، چرته چې د چایو دکان شاته درې ماشومان کمپیوټر ته ناست وو او د خبرونو ویبپاڼې یې پرانیستلې په کومو چې دغه هیواد بندیز لګولی وو. د مقالې لیکونکي وایي چې په موجوده وخت کې انټرنیټ د صحیح معلوماتو ترلاسه کولو سرچینه ده، خو په ځینو هیوادونو کې د امرانه حکمرانانو له امله په دې بندیز لګول شوی. مقاله کې وړاندې راځي چې په تیونس کې د ولسمشر زین العابدین بن علي د طاقت د غلط استعمال پر ضد د دغه هیواد ولس د انټرنیټي حجرو د لارې د مظاهرو لپاره خلک راوپارول او همدارنګ کردار انټرنیټ په مصر کې هم بلوبو چې د ستاینې پکې د موبایل ټکنالوژي ده. د مقالې لیکونکي وایي چې مصر په انټرنیټ سرحد پورې بندیز ولګو خو پوره کامیابی ترلاسه نکړه او همدارنګ کارو شوروي اتحاد په سړه جګړه کې کھڑے وو چې د هیواد دننه یې د ریډیو فری یورپ او د وایس آف امریکا ریډیو په خبرونو یې بندیز لګولې وو. د مقالې لیکونکي وایي چې دا مهال الجزیرا ټلویزیون او ځینې نورې چینلې په روانو حالاتو کې د خپل سخت کار له امله د میډیا د کارپوهانو لخوا ستایل کیږي. د مقالې لیکونکي وایي چې امریکا د الحر او نورو نړیوالو رسنیو مالی مرسته په دې وجه کوي چې په منځني ختیځ کې د جمهوریت لپاره روانو هلو ځلو ته وده ورسیږي.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرئ په دې لاندو سپو مو اورئ:
12000 او دیر 14500 او اتیا 15500 او 15.
او که عام ریډیو لرئ نو لاندې سپو مو دادی:
40 20 او 22.
او منځنه سپو مو دی:
25 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، کچیرته تاسو زموږ د خبرونو په اوریدلو کې مشکلات لرئ نو تاسو کولی شئ موږ سره یې شریک کړئ ترڅو موږ دغه ستونزه درته حل کړو. روس د برتانوي ورځپاڼې ګارډین جرنلسټ له هېواده شړلی دی. دا چې دا خبریال ولې له روس څخه وستل شوی دا به د مشال د خبر مرکزي څانګې په ریپورټ کې وارو چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
تیر اونۍ روس د برتانوي ورسپانې ګارډین خبریال لیوک هارډنګس ته د دغه هیواد نه د وتو امر کړی دی. چارواکو خبریال هارډنګس ته د دې امر هیڅ وضاحت نه دی کړی، خو خبریال هارډنګس د ویکی لیکس وېبپاڼې په هغه ډیپلوماتیکي پاڼو باندې راپورونه لیکلي وو چې د روس په اړه پکې څرګندونې شوې وي او ښکاري داسې چې روسي چارواکي هم دغه راپورونه غوسه کړي دي. لیوک هارډنګس په دې اړه ویلي دي چې دې کله د لندن نه د تیر خالی په ورځ روس ته راتلو، د ماسکو په شرمیتو هوایي اډه د پولیس ساتونکو ځواکونو هغه ایسار کړو. هارډنګس وویل چې
څوک وو چې زما د پاسپورټ سره په یو کوټه کې ننوتو او بیا ژر زما طرف ته راغلو او راته ویل چې اوس ستا لپاره د روس دروازې بند.
خبریال هارډنګس بیا ونیولې شو او چې کومه الوتکه لندن ته روانه وه تر هغې پورې امنیتي ځواکونو بوتلو او ورته وویل چې ته اوس تلی شې. د خبریال هارډنګس د روس نه د شړلو په اړه دا محل د روس چارواکو هیڅ وجه نه ده خودلې. روس ته راتګ نه مخکې خبریال هارډنګس په لندن کې دوه میاشتې د ویکی لیکس د هغه ډیپلوماتیکي پاڼو په اړه لیکل کول چې روس سره اړه لري او په دې کې تر ټولو نه زیات هغه راپور د خلکو د نظر تیر شوی وو چې پکې روس ته د مافیا یو مهم هیواد ویل شوی وو. د ګارډین ورسپانې ایډیټر ایلن رس بریجګر د خبریال هارډنګس دغه شړل په سختو ټکو کې غندلی دي او ویلی دي چې دا د میډیا د ازادۍ لپاره یو ډیر ستونزمن پرمختګ دی. د برتانیې د خارجه چارو وزارت ویلی دي چې دوی د روس نه د دې پریکړې په اړه ځواب ته سترګې په لار دي. د تیرو څلورو کالو راهیسې چې کله نه خبریال هارډنګس روس ته ل خپلې دندې سره کولو لپاره تللی دی، د روسی چارواکو سره اړیکې ډېرې ښې نه دي او دا په داسې حال کې ده چې د روس او برتانیې ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې د روسی استخباراتي ادارې کې جی بی د پخوانی افسر الیگزینډر لتوینتکو ته د زهر ورکولو له وجې ډېرې ښې نه دي. خو خبریال هارډنګز وایي چې وضع هغه وخت ډېره خرابه شوه چې کله تیر کال هغه د کافکاز ناکرار سیمې ته لاړو او هلته یې د هغه ځانمرګي کس پلار سره مرکه وکړه چې تیر کال یې د ماسکو د ریل ګاډي په سټیشن کې بریت کړی وو او د دې نه پس بیا هغه د روس د خارجه چارو وزارت ملاقات ته راغوښتی وو او په دغه ملاقات کې هارډنګس ته وویل شو چې ستا د خبریالۍ د سالانه کارت موده ختمه شوه. خبریال هارډنګس زیاته کړه چې
دوی ما ته وویل چې ستا د خبریالۍ د دندې کلنۍ کارډ چې د دې پرته څوک هم په روس کې نشي پاتې کېدای او چې دغه کارډ درسره وي نو بیا ویزا ورکړل کیږي، نو هغه کارډ یې راته نوی نه کړو او ځکه د کال په اخره کې به ما روس ارو مرو پریښودي.
ماسکو بهرني خبریالان تقریبا په روزانه توګه د روس نه شړي او دا په هغه وخت کې کیږي چې کله د کوم یو هیواد نه د روس جاسوسان وستلې شي. تیر کال کرملن د چک هیواد د تلویزیون یو خبریال جوزف پزدر کا د روس نه اوشړلو چې کله جمهوریه چک یو روسی خبریال د جاسوسۍ په تور د خپل هیواد نه وسته و.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
خغل اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی چې هر ورځ درته د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. اوس هم اسلام آباد ته ځو او د ریاض مساخیل نه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو غټ ټکی اورو.
نن هم د پاکستان مختلف ورسپانو مختلف موضوعات سیړلی دي چې پکې مشترک خبر د ولسمشر لخوا په کامی مسلو د سوچ د پاره د ګول میز کانفرنس را بللو دي او د لړکی ټولو سیاسي ډلو سره رابطه شروع شوې دي. ورسپانا جنگ وای چې د پی ای ملازمانو هړتال جاری دي او پکې اتیا پایلټان د ناروغتیا له امله په چټې دي چې ورسره په درزنونو الوتونه ځنډېدلې دي. ورسپانا مشرک لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر اویز غنی د خپلې څوکۍ څخه لرې کړې شوې دي او د هغه په ځای مسعود کوسر نوی گورنر ټاکل شوی دی. اداریو کې نن موږ د مشرق ورسپانې اداریه راغستې ده چې پکې لیکل شوی دی چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ځپلې شوی خلکو په نوم راغلي امداد د سیلاب په امدادي پروګرام کې شاملولو باندې د خیبر پښتونخوا حکومت اندېښنه بالکل پزیده، ځکه چې د کیری لوګر بل تر لاندې راغلي امداد کې هم د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا برخه ډېره کمه ایښودې شوې ده او حق دادې چې د ټولو زیاته برخه هم د دې ده او اوس سره دا ظلم بیا کیږي. اداریه مخکوایي چې داسې ښکاري چې بیا به خیبر پختونخوا حکومت په خپله مقدمه ګټلو کې پاتې راشي، ځکه چې دوی صرف په اسمبلی کې د دې د غندنې قرارداد پاس کړي او یا په اسمبلی دننه او بهر تاوده تاوده تقریرونه کوي. ولې د مسلې حل دا دی چې باید اسلام آباد ته د غړو یو جرګه ولېږلی شي او هلته دا خبره د چارواکو په وړاندې کیږي، او که داسې ونه کړی شو نو د مسلې حل ډیر ګران ښکاري. دغه شان ایکسپریس ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د کورونو چارو وزیر رحمان ملک اسلام آباد کې مخ پسې واقع دونکو جرمونو او اغلا غدو نوټس اغستې دي او ټولو پولیسو ته ویلي دي چې په دې دي په فوري توګه کابو وموندي شي. اداریه وایي چې دا ډیره خبره ده چې د رحمان ملک دې اړخ ته پام شو، ولې ضرورت د دې خبرې دي چې دا واړه واړه جرمونه او سټریټ کرایمز د ملک په هر خار او هر ځای کې موجود دي او هم دا واړه واړه جرمونه لویو پیښو ته لار هواروي. نو پکار ده چې داخله وزیر د ټول ملک پولیسو ته هدایات جاری کړي، د سره به اولس به د سره خطر خپل کار روزګار کوي او ورسره به ملک د ترقی او پرمختګ په لار روان شي. د دې سره سره ورسپانې جنگ خپل اداریه کې لیکلي دي چې سعودي عرب به د سره درآمد کولو لپاره د پاکستان مالی مرسته کوي، او د لړکی پریاس کې د دوه ملکونو ترمنځ یو لوزنامه لاسلیک شو چې تر مخه به سعودي عرب پاکستان ته 100 میلیونه ډالر ورکوي. اداریه لیکي چې د سعودي عرب غونډه ملک چې غلبه د نورو ملکونو نه راغوخته اوس یې نورو ملکونو ته برآمد کوي. اداریه اخیره کې وایي چې د سعودي عرب د دې ګام سره به پاکستان د کرکیلې په میدان کې په خپلو خپو ودرېږي، او دا ګام ډېر د ستاینې وړ دی.
مشال ریډیو ته په نوي کال کې
نوي پروګرامونه،
تاوده بحثونه،
نوې موسیقي،
په زړه پورې د پټنه
او خوندورې مرکې خبروي.
بیا هم له مشال سره اوسئ.
او اوس هم خرڅ دلې د نن بازار د خوراکي توکو بایو د سرو او سپینو زرو نرخونو او په بهرنیو پیسو کې د پاکستانی روپیه قیمتونو د معلومولو لپاره احمد الله ته په اسلام آباد کې ورځو.
د نن بازار نندمل پلوی خارونو کې د سبزیانو ریټونه سپدې ډول دي. پیاز په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 60 روپۍ، په کوټه کې هم 60 روپۍ او کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دي. آلوګان په اسلام آباد کې 60 روپۍ، په پېښور کې 45 روپۍ، په کوټه کې 48 روپۍ او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. ټماټر په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پېښور کې 70 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ او په کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دي. ګوپی په اسلام آباد کې 60 روپۍ، په پېښور کې 150 روپۍ، په کوټه کې 50 روپۍ او په کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دے. مٹر پہ اسلام آباد کے 60 روپۍ، پہ پیخور کے 150 روپۍ، پہ کوٹا کے 150 روپۍ اور پہ کراچی کے ہم 150 روپۍ کیلو دی. ٹیپر یو کلو پہ اسلام آباد کے 45 روپۍ، پہ پیخور کے 10 روپۍ، پہ کوٹا کے 12 اور پہ کراچی کے 10 روپۍ کیلو دے. اور مرچکے یو پاؤ پہ اسلام آباد کے 45 روپۍ، پہ پیخور کے 12، پہ کوٹا کے ہم 12 اور کراچی کے 10 روپۍ پاؤ دے. چینی پہ اسلام آباد، پیخور اور کوٹا کے 2.5 روپۍ کلو اور پہ کراچی کے 50-75 روپۍ کلو دا. اوڑ پہ اسلام آباد کے 28 روپۍ، پہ پیخور کے 19 روپۍ، پہ کوٹا کے 9 روپۍ او په کراچۍ کې 20 روپۍ کیلو دي. غټ غوخه په ملک کې د 250-300 روپۍ او نری غوخه د 350-450 روپۍ کیلو خرڅيږي، او غړي هم په ملک کې 150-170 روپۍ کیلو خرڅيږي. او استمل پلوي خارونو کې د میوه نرخونه، مڼې په اسلام آباد کې 100 روپۍ، په پېښور کې 90 روپۍ، په کوټه کې 80 روپۍ او په کراچۍ کې 50-80 روپۍ کیلو دي. کیلې یو درجن په اسلام آباد کې 50 روپۍ، په پېښور کې 40، په کوټه کې هم 40 او کراچۍ کې 50 روپۍ درجن دي. انار په اسلام آباد کې 200، په پېښور کې 180، په کوټه کې 180 او په کراچۍ کې 180 روپۍ کیلو دي. امرود په اسلام آباد کې 40 روپۍ، په پېښور کې 50 روپۍ، په کوټه کې 150 روپۍ او په کراچۍ کې 50 روپۍ کیلو دي. او مالټې یو درجن په اسلام آباد کې 70 روپۍ، په پېښور کې 80، په کوټه کې 50 او کراچۍ کې 80 روپۍ درجن دي. او اوس تمل په صرافه بازارونو کې د سرو او سپینو زرو نرخونه، په اسلام آباد، پېښور او کوټه کې د یوې تولې قیمت 43,300 روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 940 روپۍ دی، او په کراچۍ کې د یوې تولې قیمت 43,200 روپۍ او سپین زر یوې تولې قیمت 940 روپۍ دی. او اوس د بهر ملکی کرنسو په پاکستانی روپۍ کې قیمت، یو امریکایي ډالر په 50 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 50 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنڈ په 130 روپے او بیا پیسې خسته کیږي او 130 روپے خرڅولې کیږي. یو ایرو په 114 روپے او 75 پیسې خسته کیږي او 110 روپے خرڅولې کیږي. یو کاناډایی ڈالر په 50 روپے او 90 پیسې خسته کیږي او 80 روپے او 30 پیسې خرڅولې کیږي. یو یو ای درهم په 30 روپے او 35 پیسې خسته کیږي او 30 روپے او 50 پیسې خرڅولې کیږي. یو سعودي ریال په 2 روپے او 80 پیسې خسته کیږي او 2 روپے او 95 پیسې خرڅولې کیږي. او یو افغانۍ په 1 روپے او 75 پیسې خسته کیږي او 1 روپے او 80 پیسې خرڅولې کیږي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په پېښور کې 12:30 بجې شوې. اسرار العالم مومن نه بعد خبرونو سرټکی وره.
د امریکا د کانګرس غړو ویلي دي که پاکستان امریکایي سفارتکار ریمنډ ډیوس خوشنه کړو نو بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپلو مرستو ختمولو غور شروع کړي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 9 بمی چاودنې شوي دي چې ورکې 2 تنه وژل شوي او تر اتو پورې جوبل دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو لخوا هلتال نن په دویم ورځ هم روان دي چې له امله یې یو شمېر پروازونه ځنډېدلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملک سیاسي او مالی حالت ښه کولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ګول میز کانفرنس را بللی دی او په مصر کې د حکومت پر ضد د ولس لخوا د مظاهرو لړۍ نن په 14 ورځ هم روانه ده.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د خبرونو سرټکی درته اسرار عالم مومن دراورول. اوس هم یو رپورت لرو. په نیویارک کې یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي مزمل حسن د خپلې میرمنې د وژلو له امله مجرم وپیژند. د مزمل حسن د کیس په اړه د بیلابیلو امریکایي خبری رسنیو د خبرونو په مټ حسیبه شهید دا رپورت چمتو کړی دی.
په نیویارک کې یو عدالت مزمل حسن د خپل میرمنې د وژلو په تور مجرم وپیژند. نږدې 2 کاله مخکې د آسیا حسن مړی وموندل شو. هغه مهال د 30 کلنې آسیا حسن د وژنې پیښه د امریکا په بیلابیلو ټلویزیونو چینلونو کې خپره شوه. د امریکا غږ یا وی او ای آشنا ټلویزیون کې د دې پیښې په اړه د پولیسو له خولې وویل شول چې دا پیښه ډیره ناشنا پیښه وه.
Police in Orchard Park near Buffalo say the crime was the worst they have ever seen.
پولیس په آرچر پارک کې بوفلو ته نږدې وای دا هغه ناوړه جنایت ته چې دوی په خپل ژوند کې لیدلې دي. دوی د آسیا حسن سر پرې کړې جسد له برج ټلویزیون سره پیدا کړ. دا هغه ټلویزیون دی چې آسیا حسن او د هغې خاوند مزمل حسن 15 کاله مخکې پرانیستې وو. مزمل حسن پر دې وجنه تورن شوی او په کید کې دی.
په نیویارک کې د محکمې په وینا مزمل حسن د 2009 کال په فبروري کې شپږ ورځې وروسته تر دې د خپل میرمنې سر غوڅ کړ چې هغې له دنه طلاق وغوښت. مزمل حسن او آسیا حسن 9 کاله سره یو ځای وو. دوی دوه ماشومان لرل او په 2004 کال کې یې په امریکا کې تلویزیوني خپرونې په دې نیت پیل کړې چې نړیوالو ته د مسلمانانو مثبت تاثیر وړاندې کړي. عدالت تر یو سات په لږ وخت کې پریکړه وکړه. د اتو نارینهو او څلورو ښځو قاضیانو ډلې مزمل حسن د ځان د دفاع لپاره په قتل مجرم وپیژنده او له قانون سره سم به د لږ تر لږه 25 کاله په جیل کې تیروي. د جیل وخت یې د مارچ له 9 پیلېږي. مزمل حسن د محکمې پریکړه وغندله او څرګنده کړه چې محکمې د نارینهو حقونو ته پام نه دی کړی. مزمل حسن وویل لومړی یې میرمنې هڅه وکړه چې دی ووژني او د ځان دفاع وکړه. مزمل حسن ځان د جنوبي افریقا له پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا، د امریکا له پخواني ولسمشر ډونالد ریګن او د هند خپلواکۍ له مشر مهاتما ګاندي سره پرتله کړ چې ټول مجبور شو چې د ځانونو دفاع وکړي. د نیویارک عدالت د 13 ورځو په ترڅ کې د آسیا حسن تصویرونه ښکاره کړل. په تصویرونو کې دا هم و چې مزمل حسن د سټډیو په تیاره خونه کې د خپل میرمنې انتظار کوي سو د ته جامې راوړي. د محکمې له شواهدو داسې ښکاره شو چې مزمل حسن خپل میرمن په دوو چړو تر سلویخت ځلې ډیره وهلې ده. رپورت وایي چې حسن د بریډز په نامه ټلویزیون د دې لپاره په 2004 میلادي کال کې جوړ کړ چې د هغو کیسو مقابله وکړي چې وایي د مسلمانانو د سخت دریځۍ په باره کې د امریکا په ټلویزیونونو کې راځي. حسن 9 کاله مخکې له پاکستان نه امریکا ته راغی او د نیویارک په بفیلو کې ډیر کامیابه بانکدار و.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په ډیر اسمل خان کې په یو بمی چاودنه کې څلور کسان ټپین شوې دي، زخمیان هسپتال کې دي او ډاکټران وایي چې ژوند ته کوم خطر نشته. سیلاب مسعود پی رپورٹ لري.
په ډیر اسمل خان کې د ملتان روډ وینسم کالج په مخمخ په یو سایکل کې خوندي د ریموټ بم چاودنه وشوا چې په نتیجه کې څلور تنه پر هر جاري شول چې کوم سمدستي ټیچینګ ډیسټریکټ هسپتال ډیر اسمل خان ته ولېږ ډول شول. په چاودنه کې پر هر جلی یو طالب علم مشال ریډیو ته وویل،
وحید نوم ما ده، سیکنډ ایئر سټوډنټ یم، زه روان یم مستې ما کولې چې واپس را روانو. بیا درې ملګری و مو چرنګه ټرن سو گلی ته ورګډ سو، نستي بلاسټ وسو. اچھا بلاسټ وسو د بس
دلاور خان بنگش سمدستی دا چودن تا ورا سدا او دا چودنا یہ دا ترا گرے پیشا و بالالا. سلام مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د سیلاب مسعود رپورٹ مورد گران اردن کو تاسی مشال ریڈیو اور ایک چرتا انٹرنیٹ تلاس رسے لری نو تاسی کول شی پدی پتا زمو خبرونی واری مشال ریڈیو ڈاٹ کام. منگے داسی لکھو ایم اے ایس ایچ ڈبل اے ایل آر اے ڈی آئی او ڈاٹ کام مشال ریڈیو ڈاٹ کام ته چتا سی لاړ شي. اغلتا زمو خبرونی په ژوندۍ بڼه هم اوریدل شي او ډاونلوډ کولای هم شي. اوس درته یو بل رپورٹ لرو. پرون د پېښور د کارخانو مارکیټ سره افغانستان ته په تیل اړوندو ټینکرونو کې د بمی چاودنې له امله یو کس زخمی شو او پنځه ټینکرونه وسوځیدل. په پېښه کې و نورې موټرې هم سوځیدلې دي. فرهاد شینواری تفصیل لري.
د خیبر او پیښور ترمنځ په پاک افغان لوی لار باندې کارخانو مارکیټونو سره په خوا کې نیټو ځواکونو د پاره تیل وړونکو ټینکرو کې د پرونی بمی چاودنې له امله یو تن جوبل شوی دی او شاوخوا دولس ګاډي پکې سره د زرګونه لیتره تیلو سوځېدلې دي. د چارواکو په وینا دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله دې ټینکرو په پاک افغان لوی لار باندې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو د پاره تیل وړل. د ځایي پولیسو په وینا په دې پیښه کې دور لگی دو لوجی نیٹو زواکونو تا تیل وڈن کی پینزه ټینکر او اوه عام واړه او لوی گاڑی سره د زرګونه لیتر تیلو وس وزیدل. خوالی د کارخانو مارکیټونو دکانونو ته سکی سمزیان نه دی اړولې. د دغه پیښه په حق لباندې یو سو عینی شاهدانو مشال ریډیو ته وویل،
زمان محمد نیم هدایت کار صاحب ده بدل ده که مونږ د کپڑے دکانونو دي او پہلا دیر ٹینکر کی دھماکہ وشو دھماکے نے رسا دی اور واخشتو او بیا وسر ڈیر ٹینکر نور داسی وسو سے دی
یاکوت خان چپل و شوز دکان ہم دے واکے او درش شو چھ من دکان نہ روت مانزت اتلا ما چھ درز و شو بس یو لمبے شو لے لمبے شو دال اری بچ والا بس پدی لختی کی وتا تیل لال پدی وجہ وس وزیر ڈیر خاری خل گو کلا خون شو بچ ڈیر زیاد گاڑی وس وزیر یا دل تا پارکنگ وا گاڑی مو وس وزیر عام عام خل گو لوکل گاڑی وا مو وس وزیر دل دکان نہ بچ شو اللہ فضل لیا
دا به یو درز وشو مونږ نن ناسو یو ډېر مضبوط درز وشو چې خلکو را منډه کړل به وټین کې ور لګې دلې وو او نور نور ټین کې بس ور کې غشو مارکیټ خطر نه چې مارکیټ ور وانهلی نو خو کوم داسې چې ټین کې خو پیند شپې کوس یو نور لارې و تر کونه سیمټو فروټو هغه پیند شپې هغه وسره وسول ټریلې ور خو ډېر زیات لګې دلې.
د دغه پیښه نه پس پیښور پولیس را ورسېدل او دغه سیمه په خپل ولکه کې واخیسته. پاک افغان لوی لارې وتړله او د فایر بریګیډ عملی هم را وغوښته. په دې مهال د حیات آباد د پولیسو انسپکټر شوکت خان صدا سه حال را کړو.
دا خو دا سار نه د روډ بلاک په توګه دا ګاډي لګرو ورتل اچانک دی یو آیل ټینکر کې اورو لګیدو او چونکی هغه ټیم سره فایر بریګیډونه دا غي دی وجه نورو ټینکرو د ټرک اور واغست نو دا جانی نو سار خو اطلاع نشته البته مالی نقصان خبرو تخمینه ګورو چې څه بوځي یو تن زخمی دی.
د ځای پولیسو په وینا د 500 ساعتو نه پسې په دې اور کابو ومونده او پاک افغان لوی لارې د هر ډول تګ را تګ دپاره خلاص کړه. د ذکر وړ ده چې په پاک افغان لوی لاره باندې د ډېر مودې راهسې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو دپاره تیر وړونکي ټینکرو کې بمی چاودنې کیږي او اکثر وسلوال طالبان یې پړه په خپله غاړه باندې اخلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د کارخانو مارکیټ سره په پېښور کې د کارخانو مارکیټ ترڅنګ افغانستان ته په تیل اړوندو ټینکرونو کې مو د چاودنې په اړه واورېدل چې یو کس پکې زخمي شوی دی او 15 ټینکرونه پکې سوځېدلې دي.
پوس د مشال خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام ترڅنګ په دغه نو سپو هم اوریدل شي.
که تاسو ډیجیټل ریډیو لرې په دې لنډو سپو مو اوري
2001 او 2015 او 80 2015 او 15
او که عام ریډیو لرې نو لنډه سپې مو دادی
40 او 20
او منځنۍ سپې مو دی
60 او 21.
د مشال خبرونه د سهار لنه د ماخام تر شپګو.
د دې ترڅنګ د مشال خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د ناسمو حالاتو له کبله ډاکخانه بند دي او خلک نشي کولی ضروري کاغذونه او خطونه ترلاسه کړي. عمر دراز وزیر د خلکو په دغه ستونزه رپورټ را لیږلی.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې مودې راهیسې د ژوند د نورو برخو په شان د ډکخانې نظام هم ډیر اغیزمن شوی دی. د سیمې خلک وایي په داسې حال کې چې دوی د دور جدید نوې طریقو یا سرویس لکه انټرنیټ، ټی سی ایس، او سی ایس او داسې نورو څخه هم محروم دي او د خطونو یا نورو ضروري اسنادو لیږلو یا ترلاسه کولو دپاره یوازنی نظام ډکخانه دی. خود ناسم حالاتو لکابله د ډکخانو عمله د ډیره مدیره حصے وزیرستان ته ناراضی او په وزیرستان کې ټوله ډکخانه بندې شوې دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی سپینمام سیمه اوسیدونکې ګلمیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خپله د نوکرۍ د پاره خپل کاغذونه جمع کړي وو خو د ډکخانه غیر فعالیت لکابله ورته د انټرویو خبرداري در بلل شوي نیټې نه وروسته میلاو شو. دوی وای
زه خپل ځون خبره تک چې موته لټر وغلای و ټیم به تر څه اغن اورسته موته ملاو شو موته ډېر افسوس وشو چې دا اکثر ټول خلکو چې موږ دا سر سی دی اورسته ملاویږي دا خلکو د غنه محرموي دا فار نه فیسته پر غشته و سټینوګرافر دکی خو بل ګورسیانه ټول د حالات لکه سپینوم چې موږ حالات ته د زمیرلی دی میرم شاه ډکیون چې موږ د نرسي په لزو ډپټین کو سه حالات دی وشه چې حالات خروب دي او حالات خو ان شاء الله شدي مول لټر په لیکره مکمل پېښور تا او اسلام آباد تا کاپی مو ته کړی دا جو بیرو کو چې جی
د شمالی وزیرستان ایجنسی یو بل اوسیدونکی شاهد خان وایي چې بعضې ډاکیان یا د ډکخانې کارکوونکي د دې وجه په بنو میرانشاه سړک باندې امنیتي پوستو باندې د ډاک نه پرېښودل ښایي.
ډاک سیستم چې د شمالی وزیرستان ولا ډېر خاندانای ده ځکه چې ACT کمیشن وایي واشي ریدو کالینه خلکو ته ملاویږي او په وخت نه ورته ملاویږي په 23-24 باندې چې کوم کالینه روغلې دي الرټ شوي دي چې کوم کاس د ډاکونه ولا سرکوري کاسې ورته نیولی ده کوم ډېر اور ده او یا چې زه ډاک په دان رو وړم چې په چک پوسټیم مو ډېر ستړیا وي ډېر چیکنګ کو یوه یوه کاپیا نه کافي دې د وجه زه ډاک نه رو وړم ایس په موجوده حال شي مشت دی سیټي انټرویو اکثر شن کوي دا یاش و نه وشو ویلې چې ډاک په سیستم خالق نن سب انټرنیټ سیستم دا پابند او په ټلیفونې باندې ډېر مخ لړو مهرباني دا وشي دا ډاک چې کوم حالات درش کی ډېرا کو یا لږ دباو پوچاوي مشت دنه کې ماتي واخ دا یاش ډېر خالق تاسو
خود شمالی وزیرستان ایجنسی تحصیلدار خاندان نموچکلا د دې نظام د غیر فعالیت په اړه وپوښتل نو دوی علت په سیمه کې د حالاتو کړکېچنتیا ښایي او وایي چې بیا هم دوی هڅې کوي چې په څه نه څه ډول د خلکو دغه ضرورت پوره کړي.
لکه چې یو ډاک په دوه ورځو
شرسی امیشتا پا لاز پینزل از فرز بعد رسی حالا دا سی دی چه میر کم داک کهوی لجی یه بحر نمیشتا رو دیمی آغا امیشتا لکه دیوه دی بل پترو بنده رو دیمی دا سی فکس غا نمینشنی میر چانو دای کلا کشش پیرا پیرا کی پیرا پیرا لکه میر دایی چه یرا حالا تیک چه یه دا سرو پا آرشی بنده شا آسر تریوزی
دا سیم خلق وقتن لری چه دولتی مربوطا چارواکی دا خلقو دا غستونزه پا پام که اونیسی او دا ده دا حل مناسب لاره چاره ولتاوی. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د خیبر پښتونخوا حکومت او باچا خان تعلیمي ادارې په ګډه د پېښور په میوزیم کې یو کلتوري مرکز جوړ کړی دا چې د دې کلتوري مرکز د جوړولو موخې څه دي او اهمیت یې په څه کې دی دا به د غلام غوث په ریپورت کې واورو
د پېښور په عجایبګر کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا افتخار حسین د کلتوري ریسورس سنټر پرانسته وکړه چې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن او صوبایي حکومت په شریکه همکارۍ باندې د خیبر پښتونخوا د نړیدلې کلتور د ودی او بیا راژوندۍ کولو لپاره کار کوي په دې لړ کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر خادم حسین مشال ریډیو ته وویل
د کلچر ریسورس سنټر بنیادی تصور دا دی چې د پښتونخوا په غرو سیمه کې او په فاتا کې چې څومره کلچر ریسورسز ممکن دي کاغذ آرکایو شکل کې دي کاغذ د آرټستانو د مختلفو کارونو شکل کې دي کد تخلیقونو شکل کې دي کد تاریخ شکل کې دي د دې د پاره یو داسې ریسورس سنټر چې هغه نه د ټوله دنیا خلک د پښتونخوا د کلتور په حواله فائدہ تر لاسه کولی شي دویم چې کوم دی ایم او یو په حواله خبره ده هغه دا چې د پښتونخوا په هر ډیسټریکټ کې یو داسې آرټ او کلچر سنټر جوړ کړی شي چې هغه سره د هغه وطن د هنرمندانو د هغه وطن د کلتور سره تړلي خلک د هغه وطن د وسایلو او د هغه وطن د انکم جنریشن په حواله ټول عملیات وکړي شي دریم خبره هم خبره پدې کې دا چې کوم ماډل باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن د کلتور د تعلیم په حواله جوړ کړی دی هغه ماډل سرکاري سکولونو ته خور کړی شي او هغه په داسې طریقه خور کړی شي چې د ماشومانو تخلیقي او ایجادي صلاحیتونه مخې ته راشي
دستوري ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو او کلتور صوبایي وزیر میا افتخار حسین د کلتور د اهمیت او د دې کلتوري ریسورس سنټر د اهمیت په لړ کې وویل
کوم خلک چې د خپل مشرانو او د خپل ثقافت او تاریخ نه خبر نه دا غي شخصیت نیمګړی وي هغه خدای وخت د ماحول نه خبر ضروری خو چې د صدو صدو راسي د شخصیت د جوړېدو کوم اثرات یې هغه محروم وي لهذا نیمګړی شخصیت په معاشره کې فعال کردار نشي ادا کولی دا د شخصیتونو نفسیاتي طور پوره کېدل تاریخی طور پوره کېدل ثقافتي طور پوره کېدل دا زمونږ یو ډیوټي وا چې مونږ په دې خوره باندې دا یو کوشش وکړو او خدای پاک نن عملی طور هغه شکل ستاسو وړاندې راوست دا به د سکولونو د سبجیکټ په حیثیت باندې چې کم نه نو خلکو ته خوده لیکي
دا چې د خیبر پښتونخوا کلتور په نړیواله توګه څومره مهم دی په دې لړ کې د لوبو او سیلګرۍ صوبایي وزیر سید عقیل شاه مشال ریډیو ته وویل
تهذیب او زموږ کلچر او زموږ تاریخ دومره مالدار ده چې د دې ځای کې تاسو ته ښه پته ده اشوکا دې ځینې تیر شوی ده الیگزینډر دې ځینې تیر شوی ده بدھ دې ځینې تیر شوی ده هغه ټول چې کوم رمین دي هغه ټول بوتان هغه ټول موږ سره چې کوم په دې میوزیم کې دي په دنیا کې بل میوزیم کې نشته دي پېښور چې دی نو اوس هغه دنیا کې چې کوم د تاریخ سره تړونکي چې کوم خارونه دي هغه کې یو خار ده
د پېښور د عجایبګر د اهمیت په لړ کې د خیبر پښتونخوا د عجایبګرو ډایرکټر سلیم احمد مشال ریډیو ته وویل.
پشار میوزیم خو په ورلد کې د ګندارا آرت لپاره مشهور دی او دلته کې موږ سره څلور پنځه ګلری نور هم دي چې په هغه کې زموږ د تهذیب او ثقافت یعنی کلچر ګلری هم ده، اسلامک ګلری هم ده، کوینز ګلری هم ده. خو د زیات نه چې کوم بیرونی دنیا په کوم نظر ګوري نه هغه دلته کې موږ سره مکمل یو ګندارا آرت پیسز دي چې هغه موږ سو سو ځله فارن کنټریز ته انټرنیشنل ایگزیبیشن لپاره هم لیږلي دي. لکه اوس هغه پیسونه چې کومو د ګندارا نه هغه په بون کې، برلن کې، په زیورچ کې او په فرانس کې د هغې ایگزیبیشن اوس واپس راغلي دي.
د یادونې وړ ده چې د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن د سوري لاندې د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن په سکولونو کې د آرټ مضمون هم په نصاب کې شامل کړی شوی دی او صوبایي حکومت اراده لري چې د آرټ تعلیم په نورو تعلیمي ادارو کې هم رایج کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د نوي کلتوري مرکز د جوړېدو په اړه مو د غلام غوس رپورټ اوریده. ګرانو اوریدونکو، په پښتنو سیمو کې ډول ډول انګیرنې شتون لري، لکه د سترګو رپیدل، په بلې د کارغه کې نستل، د لاس د ورغوي او د پښې د تلی خارخ کول او داسې نور، چې خلک یې ځینې وخت په ښه او ځینې وخت بیا په بد اخلي. د افغانستان خوست ولایت کې د دغسې انګیرنو په اړه د نقیب الله متنوال دا رپورټ اورو چې د غزاله جاوید په سندره پیل کیږي.
د سترګو رپیدل، په بالای د کارغه کې ناستل، د لاس د ورغوي او د پښې د تل خارښت کول، هغه څه دي چې د خلکو په ورځني ژوند کې یو معمول خبره ده. خو له دې بیا په کلیو او کورونو کې خلک راز راز انګیرنې او تعبیرونه لري. په همدې اړه د ګربزو یو تن اوسیدونکی د خپلې سیمې انګیرنې داسې راښیي.
من نظیف ته د ګربز د شیخونه ګره اوسیدونکی یم. موږ په کلي کې خلاص مختلف سوبې نه دي چې دا ځنه خلک چې سترګه وره پیږي، شی سترګه وره پیږي، بیا یې چې ورځانه مو دا مشکله ته پاتې شوی چې خلک مو بشای دی چې بیا کینه سترګه وره پیږي، والا خلک مونه په غیبات لګیا دي. یا مثال د خبرې په چې کې د شما چې د تروشي بس په دا شما کې تیاری چیری والا ورمنل سی کوي، وا شما تر لګا دوه شما تر لګا درې شما تر لګا والا دومره ومه دي خدای په کار کې کړی د چاسول. دا مختلف رواجونه دي په خلک نو.
د خوست د دوه منده د زادرانو قوم اوسیدونکي متین پښتون د خپل سیمه انګیرنې بیا داسې په ګوته کوي.
زیاتره خو چې موږ په خوست کې ګورو او په پښتنو ټولنو کې ګورو، دوی چې دي داسې انګیرنه لري چې څوک وایي چې زما چې د ښکې لاس وته خورېږي، دې مقصد دغه شو چې نه ماته دنیا را درېمي. بیا همدا قسم که چپلس وښیي چې دی زما چپلس وګم وته خور دی، نو دی به چې زما څخه پیسې درومي. همدا قسم ته زړې ښځم دا جامې ډېرې کوي چې زما که ټیکري پیسه ګانډه شو ګانډه ورغلې وه. همدا ډول که اوړه ورځي په اوړ چې کله خوشتوي بیا ته وړه ور بیا دی وایي چې دا بېګته میلمانه راځي.
خو د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا له دې علاوه ځینې نورې انګیرنې هم داسې راکوي.
مونږ او داسې مخکېني جو څو رواجونه خو اوس هغه رواجونه ختم شوي دي. یو رواج دا و مونږ به کور کې غوننګه شوه، نو مونږ به ورځو پورې چا ته پی نه ویل کوه، د ورګه بې نه ویل کوه، ښځو به ورځې دې سخا مړ کوي. بل دا رواج چا خپاوته خوړېږي را ولمنه راوند یا مو پخې دی سپایل اغړی کې جره ول منارسی. بلدار وجود چا به خزر روډ نو اغه نه به وب پړوالې دا موږ ته دا ظلم دی خپور نه نوې جمیل ام دی شي زه خوره په کالوډ ویل کې موږ وب سره نه خوره په کې ویل کې بغیر وب نه ور کول شي. سپاج څوک خو نه بیا کور ولا غړی او مچا کا نور شون دا ور کوي زه را خپل بیا ورونه شي نو ډېر وجود سبوت.
د خوست د اطلاعات او کلتور پخوانی رئیس عبدالکریم پتنګ چې د شفاهي ادبیاتو او فولکلور په اړه څو کتابونه هم لیکلي، انګیرنې د پښتني فولکلور لپاره یو غنا یا بډای نه بولي.
فولکلور خو چې جوړ شوی دی د هغه د خلکو د ضرورتو په اساس جوړ شوی دی چې خپل ورځنی چارې به دیغه پرونه کې به حل کولې. په دا کې داسې نه دی چې موږ په فولکلور کې مثبت شینه نشته، ډېر مثبت شینه نشته او ډېر منفي شینه نشته، خو د خلکو د پوی مطابق هغه څه چې منستر غولې دي دی دغه په ښه شکل ګرنل دي. فولکلور خو دا کې شک نشته چې دا دغه سره غني شوی دی او دی ښه ګڼل دي. په هغه ځای کې به نتیجه به دغه شي نتیجه نور کړه، الهي چاره دغه سې چې الهي به کوم چار وکړه نو دی به په یغه ته منصوبه ولا سره دي چې پاپري به ارتباط نه لرو او د غنا په حساب بالکل فولکلور دغه سره غني شوی دی.
یوازې د غنګرین نه دی بلکې پښتانه بډایا او غني فولکلور لري او هم په خپل سیمه کې ګڼ نور دودونه او رواجونه لري چې ګڼول ویدیزو او ختیزو په هانو ور باندې تحقیق او چیرنې کړي او یو څه یې نور نړۍ ته هم ور جندلی دی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
چیکار غلط بلی کینی وایم دای دی اوس پراشی
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکې او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبې یا د شروع په ورځ اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو د نړۍ رنگونه د نوې خبرونه همدانن تاسو ته وړاندې کوو. مشال ته غوږونه سي چې د نړۍ رنگونه دا نوې پروګرام واوري او په دې اړه موږ سره خپل نظریات به شریک کړي. اوریدونکو په پښتو کې ګڼ شمېر شاعران طنزیه او مزاحیه شاعري کوي چې په خلکو کې ډېر شهرت لري. په پېښور کې زموږ همکار باز محمد عابد له څو تنه مزاحیه شاعرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
سرنګه چې د نثر په بیلابیلو پنپارو کې طنز او مزاح د لیکنې خوند او مزه یو په دوه کوي، دغه شان شاعران په شعرونو کې په بیلابیلو پورومونو کې د طنز او مزاح مالګه ګډوي او په فرد او معاشره د طنز او مزاح په ژبه هغه سوایي چې په سنجیده شعرونو کې ورته ویل ګرانه خبره وي. په پښتو کې هم زیاتره شاعران په خپلو شعرونو کې د طنز او مزاح نه کار اخلي. د لنډۍ خلیل چې د غزلیزې شاعرۍ ترڅنګ طنز او مزاح هم لیکي، مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل:
نن سبا د معاشریک اهم ایسا درد او خفګان کې مبتلا ده. د دې په خوله خندا راوستل، د دې یو خوشحالي ورکول، د دې یو رنگ ورکول، دا ډیر ګران کار دی. کوم سړی چې بل خندی نو خپل جاړي، خو د بل خندول بل خوشحالي ورکول، دا دینه ډیر لوی ثواب او چت کدنشته. چې په یخ جمی کې کوټه ګرم وي، نو په چاو الوا د سړی خوله ګرم وي، او دریم به وقف سړی ورزی به التا د دوو په منس کې چې کیسه ګرم وي. په سپین اورز لکه د غل چې ګرځي، دلته د هغه خلکو شپه ګرم وي. سډیر به هدوی خوشاله رانه د خان لالا مې چې جلسه ګرموي.
یو بل ځوان چې تبه طنز او مزاح ته جوړه ده وای:
زمانی سمی الله مجروح ته زده تخبه د خوري سره تعلق ساتمه. د مزاحیه شاعری چې کوم دان اغه ز خپل هم کوم او خوخو مې، د نور شاعرانو چې کوم مزاحیه شاعری دان اغه هم اورم، هم ویم او هم خوخو ما. زما یو شعر دی چې صرف په خېټه باندې مالی کلی چر د اباسی کسان چې کمی دی له کله خېټه لګ ډیر زوره وري خلک ډیر ذات درانه د زما خېټه او سم لوی ابو ساړه د زما خېټه. نن مې ډیر ډوړې خوړې د ملګرو چې په یو طرف کاګه د زما خېټه نو زه بیا سبا مچ غټ او کوړه د خوسه مرچنه بدرګه د زما خېټه.
ادبار ګل زلسوان دی بیا وایي چې د ماشومان لپاره مزاحیه کلام لیکي.
په چوکاټ د نظم مزاحیه شاعری کوم، غاز مشره لور کوم، نو مشره ل په خوګه خوګه کې یو داسې چې لګ خلک هم خاندي او غي تاسو سبق هم پکې. او اکثر زما وادوري جی کتاب چې کم دی اغم د ماشومان د پاره بازي نظمونه جګه مون په مقابله پکړې دی او میدان تمرست دي. ته به ته چې نصیب به مشکل د آشنا د وادوري جی به درې غي خوړلې دي. زما د وادوري جی مجمع د ډکه ډکه غمازان پټي وړي او مجنون لچای او نوړي د لیلا د وادوري جی د نور غم خادو کې د ارچانه مخ کې ناس پیمون خوړې کله د مولا د وادوري جی نظر سوان دی. د بارګوله په چي ډکه ته نه یوسه بخیل جلوټل جو استاد وادوري جی.
له دوی نه علاوه په پښتو کې نور ډیر شاعران هم شته چې د طنز او مزاح په میدان کې پیژندل شوی سیری دي، چې میراوس، ظفر خان ظفر، اکمل لیونی او داد محمد دلسوز پکې د یادولو وړ دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو په کرکټ لوبه جوړ شوی د هند د بالیوډ یو فلم پټیالا هاوس په داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې د دې میاشتې په وروستیو ورځو کې د کرکټ نړیوال کپ پیل کیږي. په فلم فرخنده وزیر کتنه لري.
پټیالا هاوس یو داسې هندي فلم دی چې د کرکټ لوبې په اړه جوړ شوی او پکې د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم، د انګلینډ پخوانی کپتانان ناصر حسین او گراهم گوچ په شمول، د جنوب افریقې بیټسمین هرشلی گیبز او داشان د آسټریلیا انډریو سایمنز برخه اخیستې. دغه فلم د تیرو جمعې په ورځ د نندارې لپاره په سینماګانو کې وړاندې کړل شو. په دې فلم کې مرکزي کردار اکشے کمار لوبوي چې د یو داسې سے هلک کیسه بیانوی غواړي د کرکټ لوبغاړی جوړ شي خو پلار یې مخالفت کوي. اکشه کومار د فلم د پرانیستې پر وخت میډیا ته وویل په دې فلم کې د دنوم غټوي چې د لندن په ساوث هال کې ژوند کوي. پلار یې غواړي د دزوی د دسره په دکان کې کار وکړي خو غټو د پلار دا خبره نه مني او خپل دا کوشش جاری ساتي چې د انګلند لپاره د کرکټ لوبا وکړي. د دې فلم ډایرکټر نیکل ایډوانی وای زکه یې په فلم کې د هیرو اکشه کومار سره سره د کرکټ اصلي لوبغاړي هم اخیستي چې د دې فلم خلکو ته د ریښتینی ژوند تصویر یا انځور وړاندې کړي. د انګلند په ساوث هال کې د جنوبی ایشیا ګڼ شمېر خلک اوسیږي او دا کیسه هم د یوې هندي کورنۍ ده. په دې فلم کې وسیم اکرم د ګټو د بالینګ کوچ کردار لوبوي چې د انګلند د کرکټ د اوول میدان سره سره په یو شمېر د انګلند د کرکټ په نورو میدانونو کې هم عکس بندي شوې ده. ډایرکټر نیکل ایډوانی زیاتوي دا یوازې د کرکټ په لوبا نه دی جوړ شوی بلکې دا یو د مینې کیسه هم ده او په دې کې د هغه خلکو مشکلات هم بیان شوي دي چې د مهاجرت ژوند کوي. د هند په فلمي صنعت کې په لوبو ډېر کم فلمونه جوړیږي او نیکل ایډوانی وای په فلم یې پردې هم سخت مهنت کړې دی چې خلکو ته یو جدا کیسه بیان کړي او زیاتوي د دې خبرې د ښکاره کولو کوشش یې هم کړې دی. په بهر هیوادونو کې ژوند کوونکي خلک د بچو په تربیت کې څه مشکلات لري. د دې نه وړاندې د کرکټ په لوبه د عامر خان لګان فلم هم جوړ شوی و چې پکې د هغه وخت کیسه بیان شوې ده چې په برصغیر پاک او هند د انګریزانو حکومت و او په خلکو یې ټیکس لګولی و. د دغه فلم مرکزی کردار عامر خان لوبولی و او دغه فلم د آسکر ایوارز لپاره هم منتخب